The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
درنو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشي او خر اخلاص دای وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري وینس نن د چهارشنبې ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 22مه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن کې د غرمې 1 بجه ده ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو نن ستاسو لپاره په زړه پورې موضوعات او ریپورټونه لرو چې ستاسو سره به په خبرونه کې شریکوو خو لا اول هم غوږ شئ د دې خبرونو خلاصه ته
د افغانستان حکومت د امریکای او ائتلافي هیوادونو لخوا افغان ملي اردو یا پوج سره د کال 2000 پورې د مالی مرستو ورکولو هرکلی کړی دی
اخوا د پاکستان د پوز ویان وایي تورخم کې په لانجمنه دروازه جوړولو کار روان دی او بلی لوری ته په کابل کې د پولی په اړه د اسلام آباد د تګلاری پر ضد نن احتجاجي مظاهری شوی دی
او د پاکستان یو وتلی کوال امجد صبری نن وسلوالو په کراچۍ کې وژلی د هغه د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی پر خپله غاړه اخیستی
دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو چې ستاسو سره شریکوو زموږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا شراغلاسته په دې خبرونه کې به د بلوچستان څخه یو ریپورت در سره شریکو چې په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان د خلکو د بې درکۍ په ضد احتجاج کړی دی خو د خبرونه پیل کوو له افغانستان څخه چیرې چې د افغانستان حکومت د امریکای او ائتلافي هیوادونو لخوا د افغان پوج یا ملي اردو سره تر کال 2000 پورې د مالی مرستو هرکلی کړی دی او چارواکي وایي دا به په هیواد کې د ترګري په ضد روانه باریزا د لپاره د افغان کواوی به مضبوطه کی او د ډیره لوی امرستوي نور تفصیل حکمل روان له کابل راکوي
دی افغانستان حکومت وای د کابل او واشنگتن ترمن د استراتیجیک تړون لمخه ل تر هرګرو سره د مبارزه او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې دی امریکا مرستې پر ځای او اړینې دي دی افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد ریچل اولسن په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان امنیتي سکتور د پیاوړتیا او تمویل لپاره به له 2013 کال څخه تر 2020 کال پوره هر کال 3 میلیارد ډالر مرسته کوي دی امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د اعلان په اړه دی افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لا نړیوال تر هر غری سره د مبارزه او د هغې ستراتیژیک تړون لمخې چې افغان حکومت یې له امریکا سره لري دی افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې ملاتړ مهم او اړین دی
ستراتیژیک تړون پر اساس باندې امریکا د افغانستان لپاره په نظامي اقتصادي برخه کې هر کال ځانګړې مرستې او همکاري لري موږ د امریکا د متحده ایالاتو مرستې او تر څنګ د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو مرستې د اوږد مهال لپاره د افغانستان د امنیتي
همداراز د جمهور رئیس ویان مرستیال د وخان مینپال زیاته کړه افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره پر یوې داسې طرحې چې یاد مرستې به له افغان فوج سره تر کومه دوام ولري کار کوي حکمل روان امریکا غږ دیو ریډیو کابل
درمنو اوریدونکو د دې ورځې خبرې خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نغواګیا ساوینیز رازو یو بل راپور ولوري ته چې د اسلام آباد نه راغلي دی تاسو ته وړاندې په خبرونو کې مهم ویل چې د پاکستان پوز د ویان ادارې مشر لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویل دي د تورخم دروازې په جوړولو دا مهال کار روان دی او د دې ترڅنګ د دې هیواد سره نور پولي باندې به هم دروازې لګوي یا به تګ راتګ په سر باندې اسناد غوښتنه کیږي بلې لورې ته دا چې د پاکستان د پوځ لخکر جنرال راحیل شریف او خپله جنرال اسم باجوا دا مهال المان ته تللی دي په سفر دی، او دغه خبرې ټول د پاکستانی مطبوعاتو سره د ویناو پر مهال کړی دي. تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو. رابعه پیر علیګلې د اسلام آباد نه.
ګلاو قدر من اوریدونکو دا رپورټ به شیبې وړاندې درته وروسته درته وړاندې کوو، او اوس هم زموږ همکار افتخار حسین دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. منزه شهید به هم د افغانستان سره چې کومې مرستې امریکا او ایتلافي هیوادونو کړې دي د هغه په باب پوښتنې کوي او څېړنه به اخلي.
خدمتونه اوریدونکو او لیدونکو، تاسو مخکې د حکمل روانه کوم راپور چې واغه مهمه واوریدلو، او کوم مرستې چې د امریکا له خوا د افغانستان ملي اردو پوځ سره شوې دي دغه په حق له تاسو سره معلومات شریک شول. دا مهال زموږ سره زموږ همکار افتخار حسین په سټوډیو کې ملګری شوی دی، هغه نه به هم ځینې تفصيلات اخلو. ستړي مشي په خیر اخلي.
مننه مننه مننه
افتخار صاحب ک تاسو اوریدونکو سره دغه معلومات شریک چې افغانان او امریکا یا داسې ائتلافي هیوادونه څه وایي چې دا مرستې به تر څومره حده پورې افغانستان لپاره کافي وي، د افغانستان پوځ لپاره به کافي وي، او تر کوم حده پورې به دوی وتوانېږي چې دغه وپالي؟
یقینا دا ډیره مهمه پوښتنه په دې حساب باندې ده چې د افغانستان پوځ لا د جوړېدو په مرحله کې دی. که موږ وګورو نو په هغه ته تربیه ضرورت هم شته دی، د پوځي اکوپمنت یا کومګه د وچیر سب سامان د دې ضرورتونه ملري. اغه د جوړېدو په برخه کې چې کمی پیسې دي، او تر دې چې تروسه پورې د افغانستان چې کم حکومت ته هغه اغه خپل آمدن هم د سې زیاتر رسول غواړي چې په کم کې اغه د دوی تنخواګانې د دوی چې کم نور خرچي دي هغه برداشت کول شي. نو یقینا دا یو غټ منګه وکتل چې غټه برخه ده چې امریکا ورکی، خو منګه وګورو دین وړاندې امریکا خپل ائتلافیانو ته ویلو چې 15 بلین ډالر باید چې ورکړي شي، دا د دوی برخه ده 3 بلین. منګه لا د نور هیوادونو څخه نه دی اوریدلی چې آیا اغه سمره ژمنې کوي او سمره روان دي کیږي. خو یقینا دا زبه ده وې ما چې په دې وخت باندې په انګریزي ژبه کې چې کله دغه اهمیت تمنګ ګورو نو لایف لاین دی بالکل، یعنی دا د غویله پر ډیر مهمه مرستې دي چې خپل کارونه خپل دندې وړاندې بوزي، او دا په داسې وخت کې دي چې د جوړېدو سره سره د افغانستان د پاوس چې کم دی هغه یو شکل هم لګیا دی راپورته کیږي چې را دا یو پاوز دی، دوی خپل ټانکونه لري او خپل نور وسله لري، ځکه چې چیلنجونه په هیواد کې دننه زیات شوی دي. بل دا یو خبره ولی په بل حساب باندې چې کله پاوز جوړ ک تربیه دی جوړ کړه ټوپک ته ورک او ته اوس دوام نشي ورکولې دغه هرڅه، نو یقینا ستا سټیټ بیا غورځيږي چې په چا باندې ستا ریاست ولاړ دی، او په داسې ریاست چې هغه تا د گاونډي نه واخل تر ډیرو زینو پوري چې گاونډي پټو په وګ باندې ټوپک دي دغه خلکو له خوا چې کم دن ورته خطر هر وخت موجود دی. نو دغه پښتنې ته بیا زر اعظم خو په دې وخت باندې د ماهرانو پر رائے باندې، د افغانان چارواکو پر رائے باندې، د افغان خلکو پر رائے باندې دا ډيري بيخي مهمه مرستې دي، او باید چې دا جاری وساتل شي. په امریکا کې دلته زبدوی ما چې زلمی خلیل زاد ډیر وتل ډیپلوماټ او نور یو شمیر جرنیلان چې دي هغوی چې دې تقریبا شلو پورې ډیپلوماټان او جرنیلان صدر براک اوباما ته لیکلي دي چې د افغانستان یو خود پوزیانو شمیره مکمه وا، نو الته کې پوزیان د سله پاره دي چې یو خو تربیه ورکړي شي بل کوم کو کړي شي، او بل په افغانستان کې هدفونه داسې نه دي ختم شوي د امریکا چې ګنې بس تاسو خپل بستر را غونډه کوي او راځي کړه ته راوړي. نو دې مطلب دا دی چې په افغانستان کې پر راتلونکو وختونو کې نړیوال اهداف هم شته دي، او نړیوال اهداف به بیا څنګه تر سره کیږي چې د افغانستان یو مضبوط پوس چې دی دا د ډیرو مسلو جواب کړل کیږي، نو دا د هغه په حساب باندې ډیره مهمه مرستې دي.
صحیح، ډیره مننه. ما هم غوښتل چې دغه پښتنه اساس نو کوم ځکه چې تاسو خپل خبرو لړ کې هم ویل چې دغه مهمه مرستې دي، نو هم دغه زما بل پښتنه و چې دا ولی مهمه دي او څومره مهمه دي افغانستان ته.
ګوره په افغانستان کې که تاسو ګوره پوس ډیر په فعال توګه باندې جنگيږي، د حکومت مخالفینو ک طالبان دي ک نور دي د هغه پر ضد باندې خبره. کوګرو په افغانستان کې وخت په وخت باندې طالبان دغه زینه نسی، او د اغوی لپاره یو مضبوط پوسټ دی جواب ورکول شي چې د زمکني حالات خبر وي او خپل دویم دا چې دغه تل کې د داعش یا د القاعده خطر منګه ګورو د اغه لپاره هم ډیر مضبوط پوسټ ډیر زیات زوري دی. بل غټه خبره افغانستان چې دی کله د خپل یو مضبوط په وزول لري یو بارانی په کې لاس وهل چې د دابه ورته ګران شي د بارانی زما مطلب دی چې افغانستان همیشه په پاکستان تورونه لګولې دي چې دوی طالبانو مرسته کوي د حقانیانو مرسته کوي ټول نړۍ هم بیا د دوی دغه د ریزونه چي دي هغه ته چې د صحیح وای نو د دریم خبره دغه د چیرې د بهرني تند لاس وهنې مخې نیولو لپاره د افغانستان یو قوي پوز او خه هغه پوز چې هغه د خبرو د جنگ او پخپل زمکه باندې د دفاع دغه شیان ټول تر سره کول شي. د دې سره سره تاسو ته بدوي م چې ک چره هم یو ریاست ته جوړی په مضبوطی په دا وخت پنړی کې چې کم ماډرن نیشن سٹیټ یا د نوی جدید دور چې کم د ریاست یو جوړښت یو یو تصور دی دا غل لپاره پاور شې دی ډیر زیات ضروری دی په خاصه توګه په داسې ماحول کې چې ز بیا وایم چرته چې غیر چاپیرا خطرات هم ډیر دي او مشکلات هم ډیر دي نو د نړیوالو لپاره هم ډیر ضروری ده چې د افغانستان پوز مضبوط وي او د افغانستان خپل خلکو د خپل ریاست ته مضبوطی لپاره یو مضبوط پوز چې دی دا ډیر زیات ضروری ده.
سمه د ډیر زیات مننه اساس نه افتخار حسین صاحب
مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د پوج د ویاندی اداري یا آی اس پی آر مشر لیفټننت جنرال اسیم باجوا ویل دي چې د تورخم په دروازه باندې د هغه په جوړونه باندې کار روان دی او په نورو برخو کې به هم دارنګه دروازې جوړوي. نو موري دا وخت د المان په سفر دی او د پاکستان د پوج جنرال راحیل شریف سره ملګری دی چې نن د المان یا جرمني د وزیر اعظم وبخشي د وزیر اعظم سره لیدا کاته کړی دی. قدر من اوردونکو او هم رابیا پیر له اسلام آباد څخه په دې باندې نور تفصیل راکوي.
د پوج د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر ډایرکټر جنرال اسیم سلیم باجوا چې دا وخت د پوج د مشر جنرال راحیل شریف سره د جرمني په سفر دی هلته د پاکستانی مطبوعات سره خبرو کې ویلې دي چې په پاکستان کې د پولو د تنظیم په اړه خبري روانې دي. سمرا باقاعده د تګ راتګ لارې چې دي پر هغه یو باقاعده گیټونه او د دې سره د څارنې نظام لګول کیږي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اته باقاعده لارې دي چې پرې د تورخم پر ځای کار شروع شوی دی. اسیم سلیم باجوا وویل چې د دې نه علاوه پر پرانیسته پولوبه امنیتي ځواکونه او افسیس میرا هم سیوا کړی سی. دوی ویل چې هندوستان د افغانستان د مځکې څخه د پاکستان په ضد منصوبه بندي کوي چې د مخنیوي لپاره یې د وی منصوبې لاندې به عملیات وکړي سی.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا افغانستان کے سوائل سے پاکستان کے خلاف پلان کرتا ہے اور کرتا ہے.
اسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې په هیڅ توګه به هم هندوستان یا یو بل هیواد استخباراتي ادارو ته پاکستان کې د حالاتو خرابولو اجازه ورنکړي سي. د دې څخه وړاندې په تیر ورځ کې د بهرنیو چارو وزارت او سلاکار سرتاج عزیز هم پر دغه لارو د باقاعده تنظیم جوړولو په خلای کړي وو او دا هم ویلي وو چې دا هرڅه د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان وینا ده چې د تندرو د تګراتک او د مخادره مواد د قاچاق د مخنیوي او د دې د څارنې لپاره د افغانستان سره پر باقاعده پولو دغه نظام جوړوي. خو افغانستان د دغه ګیر جوړښت د هغه وزنامې خلاف ورزي ګرځوي چې تر مخه پر پولو ودانې لپاره د دواړو هیوادونو د یو بل سره رابطې او سلا ضروري ده. پر دغه معامله په تیرو ورځو کې پر تورخم پولې د تاوتریخوالي او د دواړو اړخونو له اړخه د ډزو په نتیجه کې یو پاکستانی میجر او دوه افغان ځواکونه وژل شوي، یو شمېر عام وګړي ټپیان شوي او پولې تر شپږ ورځو پورې تړل شوي وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پس پرانستل سوی. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سر روان دي. وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو یې جواب درکوي. وګورئ ته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی ور ډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګی ځخدر منوریدونکو. نن په کابل کې په سلګونو کسان مظاهری کړی دي او د پاکستان د تګلاری پر ضد یې دغه مظاهری کړی دي. هغوی د ملګرو ملتونو نه هم دا غوښتنه کړې ده چې پاکستان باندې د پابندي ولګوي تر څو وشي کړلې د اصولونو پابند اوسي. او د دې تر څنګ دا چې هغوی د وروستۍ د تورخم په پوله چې کوم دروازې کېنولو هڅه کړې وه د هغې هم سخته غندنه کړې ده او په همدې باندې دغه مظاهرې شوې دي. د آشنا راډیو یو راپور دی، د آشنا راډیو خبریال یې تاسو ته وړاندې کوي.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، دا رپورټ به موږ تاسو ته وړاندې کوو. حکمل روان چې د ډیو ریډیو خبریال دی، هغه هم په دې حواله سره یو رپورټ را لېږلې دی. او د دغه رپورټ سره سره تاسو ته به موږ ښکاره کوو چې په کابل کې دغه مظاهرې په څه مهال وي او څرنګه دغه چې څرنګه هم آماده سي تاسو ته به وړاندې کوو. قدرمن اوریدونکو، موږ سره په خبرونه کې نور هم یو شمیر رپورټونه او مرکې را سره شامل دي چې تاسو ته به په خپل نوبت وړاندې کوو. د بلوچستان څخه به هم یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس یو بل رپورټ زو هم له کابل څخه د رحیم ګل څاروان رپورټ دی. د آشنا ټلویزیون خبریال او وایي چې له نږدې یوولسو کلونو هلو ځلو وروسته شایي په څه باندې یوه میاشته کې افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا د ډبلیو ټي او دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه سازمان د غړیتوب اخیستو به افغانستان وتوانیږي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ستونزې اوارې کړي. د رحیم ګل څاروان په رپورت کې نور تفصیل.
بل اخره څه باندې یو میاشت کې به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان دایمي غړی شي. که څه هم افغانستان تیر کال د دغه سازمان رسمي غړی شو، خو د غړیتوب سند د افغانستان د پارلمان نه نو پاس شوی. ولسی جرګې او مشرانو جرګې دا اونۍ د ډبلیو ټي او د غړیتوب سند ومانه. ولسمشر به توشیح کړي او په څه باندې یو میاشت کې به افغانستان د ډبلیو ټي او یو سلو سلو شپیتم غړی هیواد شي.
فعلاً یو سلو درې شپېته ملکونه عضویت لري. افغانستان به یو سلو څلور شپېتم ملک شي او دیرش ملک نور په پروسی کې دي چې عضویت واخلي. نو که دې دواړو سره حساب کړو، یو سلو نوي ملکونه د دنیا یا عضو دي یا په دې حالت کې دي چې عضویت واخلي.
ګټي څه دي؟ د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وای زیاتې ګټې لري. افغانستان به نړیوال اعتبار پیدا کړي، پانګونه راجلبوي شي، ترانزیټي ستونزې ورسره واریږي، تخنیکی مرستې به افغانستان ترلاسه کړي او د دې سازمان پریکړې عمومي دي. که کوم هیواد افغانستان ته ترانزیټي یا سوداګریزې ستونزې جوړوي، نو افغانستان به د دغه سازمان د قوانینو په اساس ورسره تعامل کوي. مزمل شینواری وای افغانستان ته سیمه ایز او غربي مارکیټ د سوداګرۍ لپاره مهم دی.
ولې زمونږ زیاتره په دې کې چې مونږ غربي ملکونه سره روابط، تجارتي روابط په زمونږ خشي افریقایي ملکونو سره، ځکه مونږ چې کله عضویت واخیستو بیا دې ته ضرورت نه لرو چې مونږ دوه طرفه تجارتي تړونونه کوم ملک سره ولرو چې دې لپاره چې مونږ تجارت وکړو.
افغانستان اړ دی چې وویش قوانین او مقررې چې د دې سازمان غوښتنې دي ومني. دا قوانین به نړیوالو پانګوالو ته پروسیجرونه اسانه کړي. ایران، ازبکستان، ترکمنستان او آذربایجان د دې سازمان غړیتوب نه لري. دا هیوادونه په دغه سازمان کې د غړیتوب د اخیستو لپاره د افغانستان رایې ته به هم اړتیا ولري. د سوداګرۍ او صنایع خونې په ډبلیو ټي او کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کوي.
د افغانستان غړیتوب په ډبلیو ټي او کې تثبیت سي او هغه قوانین او شرایط چې د ډبلیو ټي او سازمان لخوا افغان حکومت ته ورکړ شوی، که په ټوله معنا په دغه پیزو کالو کې تطبیق کړي، موږ مطمئن یو چې فوق العاده خپل مثبت تاثیرات به زموږ په اقتصاد او تجارت باندې به ولري.
د نړۍ تر 90% سوداګري د دې سازمان تر چتر لاندې ترسره کیږي. دا سازمان هیوادونه اړوي چې سټنډرډ تولیدات ولري. افغانستان چې تمه لري د ډبلیو ټي او غړو هیوادونو ته صادرات ولري، نو باید توکي هم په سټنډرډ وي. د سټنډرډ ملي ادارې تازه د سټانډرډ خان اعلان کړ.
زعفران افغانستان، قالین افغانستان،
د افغانستان زعفران، قالین، قرقل، پوستکی، وچ او تازه میوه باید سټانډرډ بسته‌بندی شي. زموږ په لابراتوارونو کې وکتل شي او د سټانډرډ نخان هم ولري.
افغانستان تیر کال 1500 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل او هر کال له 2 میلیارډ زیات واردات لري. که څه هم افغانستان له ګڼو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه لري، خو WTO به افغانستان ته په نړیواله کچه د سوداګرۍ لار پرانیزي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو، تاسو د رحیم ګل سروان دغه راپور ولیدو. اوس یو ځل بیا زو د پاکستان ولورې ته، چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو قوال چې ډیر مشهور قوالو او امجد صابری نومیدلو، هغه د نامعلوم وسلوالو له خوا په ډزو وشتل شوی دی. او د ښار د پولیسو په وینا دغه پیښه د لیاقت آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده، چې امجد صابر په خپل ګاډي کې په هدف شوی او وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې په غاړه اخیستې ده، او ویاند قاری سیف الله ادعا کړې ده چې هغه د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی و. په دې حقله باندې تفصیل لات سدی تاسو ته ټولو وړاندې کوي د کراچۍ نه د ډیور ریډیو خبريال فضل عزیز په خپل ریپورت کې.
د کراچۍ ښار د غربي سیمې د پولیس مشر ډي اي جي ذوالفقار لړک د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویل، امجد صابری د خپل ملګري سره په ګاډي کې روانو او د لیاقت آباد په سیمه کې پرې نامعلومه موټر سایکل سرو وسلوالو ډزې وکړې. پولیس افسر ویل د امجد صابری په سر ګولۍ لګیدلې ده، هغې نه ژوند د لاسه ورکړی دی. نوموړي ویل هغه سره بل جوبل ملګری روغتون ته وړل شوی او د روغتون د چارواکو په وینا د هغه روغتیایي حالت ډیر ښه نه دی.
دو موټر سائیکل سوار تھے، انہوں نے 30 بور کا پسٹل یوز کیا ہے، پانچ گولیاں انہوں نے شاٹ کی ہیں، ان کو ہیڈ میں گولی لگی ہے جو ان کی موت کا باعث بنی ہے.
د ڈی آئی جی په وینا د صابری په گاڑی باندې په 30 بور تماچا ډزې شوی دی او هغه 15 ډزا لګیدلې دی. پولیس افسر ویل د پیښې علت لا نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې پیل کړی شوی دي. په کراچۍ کې له دې وړاندې په زیاتره هدفي وجنو کې 9 mm تماچې کارول شوي دي. امجد صابری ته په کال 2014 کې د دوه ځایي ټي وي چینلو سره د قوالې ویلو په سر د اسلام آباد های کورټ لخوا د توهیني رسالت نوټس ورکړی شوی و. صابری د دوه ټي وي چینلو په سهرنۍ خپرونو کې د ودونو په پروګرامونو کې یو قوالې ویلې وه چې پکې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نومونه اخیستل شوي وو، او وروستو د دغه چینلو لخوا د هغو خپرونو په قربانو باندې بندیز لګول شوی و. د سلبیخ کلن امجد صابری تعلق د قوالی ویونکي کورنۍ سره و، او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکي و. د یاد قوالی ویونکي امجد صابری په وجنا ګڼ شمېر هنرمندانو د سخت خفګان څرګندونه کړې ده او د هغه مرګي د قوالی د پاره لوی زیان ګرځولی دی. د سیند صوبې چارواکو د پیښې نوټس اخیستې او پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو امر یې کړی دی. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د ستمبر د میاشتې راهسې د ورانکارو، هدفي وجونکو او نورو شرخوخو په ضد د رینجرو په مشرۍ هدفي عملیات دوام لري. چارواکي دا کوي چې په ښار کې د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده، ولې بیا هم وخت په وخت په ښار کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. تاسو ته په بنو کې د نه هم او لسم د امتحانونو نتیجو په باب ریپورت وړاندې کو، او د هغه پیاوړي زده کوونکي یا طالب علم مرکه هم وړاندې کو چې د پښتونخوا حکومت ورته د 15 لک کالدارو انعام ورکړی دی او ښه نمرې هم په امتحان کې اخیستې دي. خو یو ورځ لکه څنګه چې د فضل عزیز په ریپورت کې تاسو واورېدل، د پاکستان یو وتلی کوال امجد صابری نن د تندروانو لخوا په ډزو وژل شوی دی، او دا پیښه په کراچۍ کې رامنځته شوې. زموږ سره زموږ همکار ښاغلی سردار علي چکر صاحب دا وخت په سټوډیو کې موجود دی، د هغه خبرګون به اخلو. هم په دې باب چکر صاحب ستړي مسي په خیر
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو څخه هم. د امجد صابری کوال په وژنه به تاسو څه وایست؟
ککړ صاحب، اول لږ غونډه کې یو څو خبرې پدې کوي چې قوالی څنګه شروع شوې ده په تاریخ کې.
مهرباني وکړئ.
په خوا په کلاسیکی موسیقي کې ټکی نو، صرف کلاسیکی موسیقي په سازونو کې غږې ته ټکی به پکې نو. او په دغه وخت کې امیر خسرو لومبه کسو چې د په دې کلاسیکی موسیقي کې ټکی ور شامل کړل، او د دین پس د یو صنف جوړ کو، د صنف نو مرکه د قوالی. او په دې قوالی کې با صوفیانه کلامونه وړاندې کېدل، او دغه د روایتو د قوالی او د صوفیانه کلامونو چې دار روانو د هغه وخت نه، د امیر خسرو د وخت نه، او تر د اوسه پورې په دې کې ډېر زیات سلسله راغلي. په دې کې څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د صابری خاندان ذکر تاسو وکړو، نو په دې حواله باندې د دې خلکو چونکې بنیادی هغه په تصوف باندې دي، صوفیانه کلامونه دی وړاندې کوي دا کسان، او د صوفیزم دغه چې کوم دی اډانه بنیاد چې دغه په محبت باندې دي. یعنی د دې د صوفیزم ټول اډانه په محبت باندې ودانه ده، محبت ته احسان دی، مینه ده، حسن اخلاق ته، دا تصوف ته
خدای له مخلوق سره،
خدای د مخلوق سره حق کول، د خدای د مخلوق سره مینه کول، برداشت کول، زغم کول، دا د دې د تصوف غټي غټي ستنی دي. نو د تاسو په خپل باندې اندازه لګی چې یو سړی د قسم پیغام خوري په دنیا کې، د محبت، د مینې، د یو بل سره، د د د د د د ښو اخلاقو، نو او داسې سړی سره بیا داسې قسمه واقعا وشي، نو د انسان په مرګ باندې الله پاک پوه چې تاسو د تاسو څنګه د مخ مسخ کړه، زه به ستاسو مخونه مسخ کړم، دغه شان به د لوران کړم لکه څنګه چې تاسو زما د تخلیق دا وي، تاسو زما د تخلیق چې کوم حسن دی، دغه چې کوم مخ دی، تاسو زما د تخلیق مخ ورانوي، نو زه به ستاسو مخونه وران کړم. یعنی تاسو د دین اندازه لګول شي، تاسو الله تعالی سونه صفا او حکم دی د دې په حواله باندې کنه. نو د دو سو پورې چې د امجد د صابری د مرګ تعلق دی، نو دا خو زما په خیال چې یوازې دی نه، د هر انسان د مرګ چې کوم هغه دی، هر انسان وجل څوکم چې دی وجل، ځکه چې الله پاک په خپل وایي کو څوک یو انسان مړ کړي نو لکه ټول انسانیت چې مړ کړي، نو یوازې دی نه بلکې هر انسان وجل، چې دا یو ډېر لوی زیان دی، ډېر لوی نقصان دی، او بیا په خصوص توګه د یو داسې سړي وجن چې هغه په دنیا کې د محبت او د مینې پیغام خوري. یو ډېر مزیدار واقع راته یادېږي، یو ربي د حضرت علي کرم الله وجهه تپوس کوي، ورته وایي چې مذهب کوم ځای نقصان دیه دی او په کوم ځای فایده مند دی. نو دی ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي، وایي کله چې د مذهب سره تهذیب یو ځای شي نو دا دنیا جوړه کړي، او کله چې د مذهب سره تشدد یو ځای شي نو دا دنیا تباہ کی.
بالکل ٹکر صاحب، څومره تاوان، یعنی تاسو په خپل هم د صوفیانه کلام ذکر وکړ، د قوالی و صنف ته، یا بیا هم دغه رنګ د یو مشهور سړی د وژنې څخه څومره تاوان ورسېدی؟
ظاهره خبره ده، ما خو د تسنګ خبر وکړ چې دا د یو دا صرف یو فرد نو، دا یو سلسله روانه و، د غلام فرید صابری چې د صابری د فیملی د کوم سلسله و اره روانه و، د غیب د معاشره کې، یعنی په ساوت افریقا کې د دو کنسرټونو سره څونه اثرات پو، د چې بکل په ساوت افریقا کې کنسرټ سکول، چرته چې
په امریکا کې،
په امریکا کې چې به کول، نو د ګور د توجود دی، دا وجد دی، دا وجد دی، او دب دا قسمه دا د مینو د محبت د پیغامونو مده په ټوله دنیا کې خورول، یوازې په خپل وطن کې نه، په پاکستان کې نه، په ټوله دنیا کې به خورول. نو تاسو په خپل اندازه کولی شئ چې د مینو محبت پروګرام او د مینو محبت د انسان د معاشره او د سوسایټي نکله تل لري کې هغه کې څه پاتې شي.
بالکل، او دا په خپل هم د فضل عزیز په ریپورت کې چې بردو جولی میری یا محمد،
بالکل دغه خبرې دي. نو سړی به سوې خو
الله دې ډیره مننه، او کور مو ده
ډیره مننه، خوشاله
اوسه.
درنو عزت من اوریدونکو د ډی ور ادیو ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو وزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چې هلته د بلوڅ ملت پالو د بلوڅو د بشري حقوقو یو سازمان مظاهره کړی ده او د سیاسي فعالینو د بيدرکیو او د هغوی د مړو د غرزونې سخت غندنه کړی ده. تفصيلات یې تاسو ته ټوله وړاندې کوي حمید سمسور د کوټنه په دی ویډیو راپور کې.
د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله.
بلوچستان مې ریاستي دهشتګردي
بند کړو بند کړو،
خاکي وردی کی سرکار
نه چلےږي نه چلےږي،
مارو بینکو پالیسی
بند کړو بند کړو،
مارو بینکو پالیسی.
د بشري حقوقو د سازمان بی بی ګولی بلوچي وایس اف امریکا ډیوري ډیو ته په دې باب وویل.
بارانټ کا علاقہ مچ کے وہاں پہ پانچ لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے قتل کر کے اور پھر
دا اواران د مشکی پسیم کی پنځه کسان وژل شو. دوی دولسی خلګو لمخه وژل او بیا د حکومت بلوچستان ویان او د ریاست امنیت خوندی ساتونکو ادارو ویل چې دغه په جالي مقابله کې وژل شو. دا سپین دروغ دی. بی بی ګولی بلوچی وویل چې په دې کې دوه سپینجری کسان شامل وو. دوی ورځې لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو دوی وتښتول، بیا یې وژل را تسی کړل. په دغو پنځو کسانو کې دوه شپنان هم شامل دي چې دوی پسونه پوهل امنیت خوندي ساتونکو ادارو یوړل. په وژل سوو کې پنځم کس بیا سرفراز بلوچ دی چې هغه دوه کاله لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځان سره وړی وو. د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشري بی بی ګولی بلوچی ادعا وکړله چې کم خلک وژل سوي دي د هغو لاسونه تړل سوي وو. بی بی ګولی بلوچی تور ولګوي چې حکومت په هغو سیمو کې پوځي عملیات کوي چیرې چې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ لویه لاره له پنجاب او له سند څخه و بلوچستان ته راننوځي. په هغه کې د اواران سیمه هم شامله ده.
نقل مکانی لوگوں کو اس لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کو خالی کر دو.
حکومت غواړي چې له دغه سیمې څخه خلک کډه شي او دا سیمه خالی کړي. د بلوچستان حکومت بیا دغه تورونه ردوي. بلوچستان حکومت وی چې دلته بلوچ وسلوالې ډلې بیلی بیاری بیلپ او لشکری بلوچستان حکومتي چارواکي هدف کوي. د گازو پایپ لاینونه هم په بارودو باندې الوزوي. حمله دغه سبب دوی د کامی عملیاتو د پلان لمخه دغه عملیات پیل کړی دي چې تر اوس مهال پورې تر نظر زیات کسان د شک پر بنسټ باندې نیولې دي او 400 کسان په دغه عملیاتو کې وژل شوي هم دي. بلوچستان حکومت ادعا کوي چې بارانی هیوادونه دلته په بلوچستان کې و نامنۍ تلمن وي. دوی و بلوچ وسلوالو ته نه یوازې مالی مرستې ورکوي بلکې تربیه هم ورکوي، خو بلوچ وسلوال بیا د سوبې په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري. کولای شئ همز مش ټوله خبرونه په ویب پاڼه باندې هم وګورئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diwa. او په دې ویب پاڼه باندې زموږ ټوله خبرونه که هغه د ریډیو وي یا بیا د ټلویزیون وي او ځانګړي مطالب وي مرکې وي، دا ټوله لیدلی سئ، کتلی سئ او همې اوریدلی سئ. او اوس یو رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې په امریکا کې میشته یو پښتون مسلمان د اسلام په اړه د غلطو تاثراتو لري کولو په خاطر د خپلو امریکایي ګاونډیانو د روژماتي بندوبست کړی وو او پر روژماتي ورته بلنه ورکړې وه. دا ټول تفصیل اوس موږ د همکار وکیل خان په دې ویډیو رپورټ کې.
دا د امریکا په ورجینیا ریاست کې د یو پښتون جمال خټک کور دی او د نن ورځې روژماتي ته لږ وخت پاتې دی. دی د نن ورځې روژماتي لپاره د خپل یو شمېر امریکایي ګاونډیانو په شمول نور خلک هم رابللي دي. د دې روژماتي د تیاریانو په اړه د جمال خټک کور ودانې میرمن خټک صدا سي وایي.
روژماتي کې د هر څوم په خو دا چکن په خو پکوړې کوم، چاټو او ساګو
بس سلاد مراد شي اندانا ورتا کاٹ کو ہر سو ورتا کو کو چ سم بیل بیل ہر سو ورتا سیزن کر دم چ دی کیم خو خو غ فریز ان چ رجا دو کنا پٹولر ز غ سی تیرے کی زمان چ خیر دچ دار سو ورتا تیار کو
د جمال خټک لور عشرت جمال خټک هم د دیرو جماعتي په تیاریانو کې د مور سره کومک کړي دي
ما پخپلا پخپلا خو یاره ما چاټ جوړ کړي دي چنا چاټ سالاد می جوړ کړي اور ګډ ور کوډي کرو نمي کړي دي
په امریکا کې د ورو جماعتي په وخت یو مسلمان په کور کې د یو غیر مسلمه امریکایي موجودګي د مذهبي ورولې سماجي زغم او خ گاونډیتوب یو غټ ثبوت دی جمال خټک امریکایي گاونډیانو ته د ورو جماعتي په محل د بلنې پاړه صدا سیوای
امریکایان د موږ نه زیات څه چې په ورځې خبر دي بلکې ال د ورځې کوم لفظ دی رمضان ادمه خپل ادا کوي کنه او بل زه خو چې ما متاثر ما ذکر کړو ز چکلان دلته راغلی نو هر روزی کې چې کوم تا خپل غونډیان راغواړم نو یو ځای افتاریو کو هغه کڅ داسې خاص سوال وی نو خاص ځاګه جواب ورکو خو برال ما غونډیان ډیر خدي او ډیر خه خلک دي ز دوی خو خاطر ورزم دوی ما خاطر راځي او موږ خپل کې یو بل چې کوم مرسته کو
امریکا کې سخکال روزه په داسې حال نیول کیږي چې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې د یو مسلمان لخوا یو کم 50 بیګونا امریکایانو وجنې یو واری بیا د مسلمانانو مذهب او سوچ د پښتنو سره مخ کړي جمال خټک په دې پیخه ډیر خپه دی او ګڼي چې د امریکا مسلمانان ډیر پرامنه او خو امریکایان دي
اورلانډو کې کوم واقعیا شوه دا یا چرته نور واقعیا چې کله کله کیږي دا خو دې غندنې لایک دي او د چسمه چې سره مزمت وګي کم دي او اوس یو موتور د مخ کې چې کما چې یو خو نه مزدار ماحول جوړ شو او داسې بیا کو فان چې کما چې بیا داسې حرکت پکې وګي چې هغه چې بالکل لغا د پوره مسلمانانو لپاره او بیا چې کما چې افغانستان لپاره پښتنو لپاره چې کما چې مونږ بالکل سترګې ټیټې وکړې
جمال د عمر متین د ذاتی عمل د یوې اندېښنې سره مخ کړي دي
بس مونږه خو دې ته پر فکر مند یو مونږه چې تاسو نه چرته چې کومه چې مونږ ته خبر نه و چرته چې څوک یې غلط استعمال نه کی ادر وایز زه خو چې کومه چې سهار هم او بیګا هم جدي دا نشته ورته کوم چې مونږ دلته چې راغلیو ماړو مې ورځ دوته ویلې ما چې مونږ چې پاکستان پر خو دې مونږ دلته دې پر راغلیو چې مونږ خپل عزت زیات کو نه دا چې خپل عزت چې کومه مونږ غټل دا هم چې کومه چې خراب کو
د جمال خټک کور ته راغلی امریکایي تن ریچارډ وای چې د دوی سره ډیر خو وخت تیریږي او دوی د یو بل ډیر خیال ساتي
We have people from Korea, from Ethiopia.
زمون په دې مالت کې ګنشمیر مسلمانان ژوند کوي. په دې گاوند کې د کوریا، ایتوپیا، امریکایي، نارویان، ویتنام، بنگلاديش، سپین خلک ژوند کوي. او دغه خبره امریکا مضبوطوي. او دا چې زمون گاوند ورسره هم مضبوطیږي. موږ د یو بل ډیر خیال ساتو.
ریچارډ پورټو کوټوکو کې دا هم وویل چې جمال خټک او دوی یو ګډ دښمن لري دغه دښمن د دوی سبزیانې خوري دا دښمن ګلهری او اوسېدی چې د دوی کرل شوی سبزیانو او بوټو ته زیان رسوي جمال خټک او د هغه کورنۍ وای چې په امریکا کې د روجو نیولو خپل خواندې هر څه په وخت او خو ملاويږي څوک د یو بل په کار کې کار نه ساتي او ژوند یې د وطن په مقابله کې ختیریږي وکیل خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی واشنگتن ڈی سی
خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
دا واشنگتن ډي سي د تاسو د ډيوه رادیو تلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبر منو اوریدونکو یو بل راپور ولور ته تاسو ورو چې د برتانیې کې کوم مخالف ګوندونه چې دی هغه دا مهال په دې باندې بحث کوي چې آیا دوی په اروپایي ټولنې کې پاتې شي کنه، یعنی د اروپایي ټولنې غړي پاتې شي او کنه، د دې پاتې کېدو او نه پاتې کېدو دواړو په هر حالت کې به په اروپایي ټولنې باندې اغیز وي، که پاتې شي شاید مثبت اغیز وي، که پاتې نه شي شاید منفی اغیز وي. د دې تر څنګ دا چې د پنجشنبې په ورځ به شاوخوا داسې 45 میلیونه کسانو چې د رایې اچولو دپاره ځانونه راجستر کړي دي، هغوی به رایې هم اچوي او د جمعې په ورځ به د دې نتایج هم اعلانیږي. نو په دې هکله باندې یو ریپورټ دی د وایس آف امریکا زموږ همکاره مور جلیل تاسو ته وړاندې کوي. دا ویډیوي راپور به په ګډه سره وګورو.
د راتلونکي زیارت پر ورځ به د برتانی اولس د یو ریفرنډم په ذریعه یورپی یونین کې د پاتې کېدو او یا دې نه د جدا کېدو فیصله کوي. د تیر نه هی پر ورځ چاپ شوې یو انتخابي جایزې نه معلومه شوې ده چې په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټرانو په شمیر کې اضافه شوې ده. داسې ویلي دي چې د یورپی یونین نه وتو په صورت کې به د برتانیې پاؤنډ په قیمت کې 15% کمی راشي او کېدی شي چې د ملک وزیر اعظم استعفا ورکړي. د نوموړي حکومت په دې ولاړ دي چې آیا برتانویان په یورپی یونین کې د پاتې کېدو لپاره د هغه دریځ مني او کنا. ښاغلی کیمرون په یورپی یونین کې د پاتې کېدو ملګرتیا کوي. موږ د یورپی یونین پرې خودو فیصله کوو نو موږ ته به دا پرې خودل وي او بیا به دا فیصله نشي بدلېدی. ښاغلی کیمرون د مور پلارانو او د زوړ عمر تنانو نه خواست کړی دی چې د ځوان کل لپاره دی په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټ واچوي. دې زیاته کړه چې نوی کل ته به د یورپی یونین پرې خودو فیصلې تر ټولو زیات نقصان ورسی او یورپی یونین نه وتو په صورت کې به ځوانانو لپاره د روزګار او نورې مواقع بندې شي. بلخوا د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن د یورپی یونین پرې خودو د مهم مشري کوي. د ده په نظر یورپی یونین نه وتل د برتانیې په مفاد کې دي. د یوې نوې سروې تر مخه په یورپی یونین کې د پاتې کېدو مهم د 53% یقیني ووټرانو ملاتړ ترلاسه کړی دی او د دې په مقابله کې د یورپی یونین نه د بیلیدو مهم ته د 46% یقیني ووټرانو حمایت ترلاسه دی. د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو په حق کې کمپاین چلوونکی ټام هاروډ وایي،
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone into this country if they have an EU passport, no matter if they have a criminal.
برتانیې د مهاجرت د پاسنه خپل کنټرول بیللې دی. موږ ته هر هغه تن ته په دې ملک کې قبلول وي څوک چې د اروپا اتحاد پاسپورټ لري، که بیا هغه مجرمانه ریکارډ لري او کنه. موږ ته خلکو ته د انکار کولو اجازه نشته او دا نه صرف د برتانیې امنیت لپاره نقصان دی دی، بلکې د ځوانانو لپاره روزګارونو او نورو مواقعو باندې هم فشار سیوا کوي. په داسې مهال چې د راتلونکي زیارت په ورځ په برتانیې کې ووټران د یورپی یونین کې د پاتې کېدو یا دې نه د جدا کېدو په حق له ووټ اچولو تیاری کوي، په یورپی سټاک مارکیټ یا مالیاتي بازار کې د تیزه رجحان کتی کیږي. تیره اونۍ د برتانوي پاؤنډ په خریداری کې د تیزه رجحان وروستو د تیر ګل په ورځ د تجارت په کچه کې هغه وخت 80% زیاتوالی ریکارډ کړی شو کله چې د برتانیې تر ټولو غټو تجارتي ادارو په قدر کې د 80 ارب ډالر زیاتوالی په نظر راغی. په دې موقع د جواري کاروبار کوونکي هم ډیر د جوش ښکار دي او په دې شرطونه لګوي چې آیا برتانوي ووټران به په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټ اچوي. زیاتره بینکران، د سکې تاجران، پنګا چوونکي او د جواري بازار د برتانیې یورپی یونین نه جدا کېدو په حق کې ښکاري.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو او ټلویزیون دی ګلاو کدر منو اوریدونکو، اوس هم زو د بنو ولوري ته چیرې چې تعلیمي بورډ د نهمې او لسمې ټولګۍ د ازموینو نتیجې اعلان کړې دي چې لکه مروته یو زده کوونکی محمد ابرار لومړی ځای اخیستی دی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
زما نام محمد فهیم الله لکی مرات نو تعلق ته فایز مډر سکول سبق وای فورت پوزیشن مله بورډ چې 1027 مارکس می خدا خو بس ټیچران ډیر غو سره کوشش سره کوم رخ پس ډیر غ لګول میډیکل باخته ان شاء الله دا قوت مقصد روم خدا خوش
ما نام محمد ابرار ز لکی مروت نو تعلق رم او ز فایز مډر های سکول کې سبق وایم او 1036 مارکس می دی فرست پوزیشن می واخیستو ما دا خو ټول شکر د استادانو مهنت او امی ابو انکل دوغان او خاص کر پرنسپل صاحب مهنت او اساتذہ صاحبان مهنت وجه نه ما پوزیشن واخیستو مخصوص ان شاء الله میډیکل تیاری دا میډیکل ان شاء الله ایڈمیشن الوم ان شاء الله
زمیر دا وند کول د پر کی مهنت کړایو کی مه حال زله می سٹارټ کړی و اغه نن بس په خیر سره سارته ورته دله نو چا چې سره مهنت کړایم غی خپل مهنت میواورته میلاو شولا او 76% اوور آل مجموعی ریزلٹ رو ہے 40,000 کا سونی پیر شوی وی چلویش ذرا سے باو نو پدا گا کہ 35,000 سی کا سون کامیاب شول دانیر فیل شولا
درمنو اوریدونکو او لیدونکو خبری خبرونه لا دوام لري زینې نور راپورونه هم لرو چې تاسو په خبرونه کې شریکو خو یو بل مهم راپور هم لرو چې غواړو تاسو وړاندې کو چې د کوزدیر شافیصل په لسم دولسم او انجینرینګ په هنتون داخلي ازموینو کې د غوره پوزیشن په ترلاسه کولو صوبایي حکومت ورته د 15,00,000 نقد روپیو انعام ورکړی دی دغه تن سره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړی ده دغه ویډیوي راپور او مرکه تاسو ته وړاندې کوو
لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات کریں ہم یہاں پہ جو ایجوکیشن
اچھا کہیں شو کی سمجھ سے خاص نور سے روزگار
درد کا کو جی ما شوم سبق سنگ وے دا بتا سر لاس سنگ کو دل کا سارا تو کچھ دی بس کل کس
نے سکول تے وہاں سے بیماران ٹیوشن اور اگے پاس سے بڑا دی وہ مدر سے سبق دے ہم او بیا پس ہم سو ہم
خان شاہ سل چنگری سیزن کے چنگر راجیو اور سر متعلق تے والی سے میں نے فرمانا لی دے دے چھولس کوسو کاروبار کار کئی غریبی کورونا سر تعلق ساتم ان ہائر سیکنڈری سکول چنگر راجیو نور نا ہم اپ میٹرک کی ٹاپ کھڑو داگے نہ پس جما نور شو چ جما کی سبق کو ہم داگے دا پر ما پا کالج کی ایڈمیشن کو کو خپل محنت میں جاری و ساتو داگے پا وزیر کی ما پا کمپیوٹر سائنس کی اول نے پوزیشن کو ملکن بورڈ کے حاصل کو داگے نہ پس جما کی محکم نور سبق ہم ما انٹرسٹ بار تیاری و کرو باگے کی ما پا کمپیوٹر سائنس کی پینٹ ٹیسٹ کی پورا صبح کی اول نے پوزیشن اور ال انجینئرنگ کی ما وفن دوستان پوزیشن حاصل کو داگے نہ پس و زبا کو یونیورسٹی اف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کی پی ایس کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کو ما زما دا خواہش تے چے داخل انجینئرنگ کمپلیٹ کم محکم نور تعلیم جاری و ساتم او خپل کو خدمت کو کم سنگ چ نن زما دا خلق او سار دای کی دے راوخت ہے خپل جان پاتے کی نو ولے ما مال حوصلہ دای را کی زما ہوندا خواہش تے چے زم کو معاشرے کی سنگ داس نور سٹوڈنٹ تا دی مال چ سنگ دی خپل کو حوصلہ دای و کا زم چ دغه شان زہم دے خلق لا حوصلہ
لا صاحب اللہ سم دات کوچ رسکول کالج نہ راشی اس ور سره کی
او جی وسم کو وس زما چ چند دی زکلی کی ام جو وسم دلار سم زکار کو
دا وایس اف امریکا جوړ ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو په فیسبوک او ټوټر باندې هم مش سره لسی facebook.com/voadiwa او هم دارنګ twitter.com/voadiwa او سمزو یو عربیا د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د صوبای وزیر شهرام خان ترکی او د اسمبلی د وغړي بابر سلیم خان ترمنځ د 440 یا بیا په اصطلاح باندې 420 چې کوم شمیره ده د دغه په کارولو جګړه رامنځته شوې ده او دواړو یو د وهلو هڅه هم وکړه. په دې باب نور تفصیل د پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې ویډیو کې راکوي.
ما
په بجټ باندې د بحث په دوران کې د اسمبلی د غړي بابر سلیم لخوا د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د انفارمیشن ټیکنالوژي په بجټ باندې د 320 روپو د کټ لګولو په وجه په اسمبلی کې دغه انخطه رامنځته شوه. صوبائی وزیر شهرام خان ترکی ویل چې د اسمبلی دغه غړي د خپل شان مطابق د 320 روپو کټ لګولی دی، خو بابر سلیم ویل چې هغه د صوبائی وزیر د شان مطابق د 420 روپو کټ لګولی دی. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه وځنډوله او د اسمبلی د غونډې وروستو مخالف ګوندونو د دې انخطې په لړ کې په پاکستان تحریک انصاف سختې نیوکې وکړې.
صوبے کی تاریخ میں نہیں، پاکستان کی تاریخ میں بدترین ہلڑ بازی، بدترین بدتمیزی.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې 320 یا 420 خو یو شمیره ده او په دې باندې د جګړې کولو هیڅ ضرورت نه وو.
د حکومت کې ډوره برداشت نشته چې دې خبره واوري. دا کوم شومان هم دا کار نه کوي، دا کم کار دی. دا 420 خو فکر دی، 419 فکر دی، 420 فکر دی.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفور رحمان ویل پاکستان تحریک انصاف تل پارلماني او جمهوري روایت تر خپل لاندې کړی دی.
جمہوریت کو سپوتاج کرنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے، اور جو عدم برداشت کا اس پورے معاشرے میں جو جمہوریت ادارے سپوتاج کول، قوم کے عدم برداشت پیدا کول اور دیو بل خبر نہ برداشت کول، دا یو ماحول کریٹ کول دی.
خدا اپوزیشن د دین یو کو په جواب کې صوبائی وزیر شاہ پرمان مشال ریڈیو ته وویل چې د گرمی د اوږدے وږی د وږی دا صورتحال رامخته شو.
زبا دا وایم چې په جون کې په ثابت کال کې د ټولو نه سخت روزه دا ده، ځکه چې دا د ټولو نه لانګیسټ اینڈ هاټیسټ ډیز دي، د ټولو نه اوږدی او د ټولو نه ګرمي ورځې دي. او بجټ سیشن ډیر ټینس وی، او تاسو ته پته ده چې پښتانه د الله فضل دی ټول روجی نیسي، او بیا چې کله شپاړس گھنٹې ګرمه روجی او بیا 4-5 بجې په اسمبلی کې بحث وي، نو بدقسمتی ده. خو زما خیال دا دی چې په نارمل حالاتو کې به دا داسې خبره نه وه.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې د پاکستان مذهبي جماعتونو سنی کونسل او جماعت اهل سنت د غدوړو ډلو فتواګانې ورکړي دي چې د روژې په میاشت کې ځینې داسې خبرونې دي چې هغه د شریعت په خلاف دي، پر ضد دي، او د دې قتل هم حرام دي. خو بیا د مدني ټولنې سازمانونو د دغه فتوی باندې نیوکې کړي دي او د غیرت کړي دي. په دې حکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل ریپورت کې.
د سنی اتحاد کونسل او جماعت اهل سنت لخوا جاری کړی شوی اجتماعي فتوی تر مخه دغه خصوصي نشریاتو زیاتره برخه د شریعت په ضد وی او د دې قتل حرام دي. په دغه فتوی کې د رمضان ترانسمیشن په نوم خبریدونکو پروګرامونو قربتوب د فلم او ټي وي په هنرمندانو کولو باندې ټکونه شوی دي، او پکې ویل شوی دي چې د نشریاتو کې د غیر مستند او نه اهل خلکو لخوا حساس دینی موضوعاتو باندې رائے ورکول یا خبره کول ناجایز دي. د مذهبي جماعتونو دغه فتوی کې رمضان ٹرانسمیشن پروگراموں کے د اناماتو گٹل لپاره دغه پروگراموں کې موجود د خلکو ترمنځ کې دون کې مقابلو باندې هم نیوکه شوې دي. خصوصي نشریاتو کې غریب او نادار خلک په ټي وي سکرین باندې کې نول او د دوی لپاره د خیرات او د زکات اپیل کول هم په دغه فتوا کې دغه محتاج خلکو سپکاوی بللې شوې دي. فتوا کې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرانه دغه پروگراموں په فوري توګه درولو مطالبه شوې ده، او جماعت اهل سنت او سنی اتحاد کونسل د راتلونکو جمعې د مونږ په موقع جمعهتونو کې دغه پروګرامونو خلاف خطبه ورکولو اعلان کړی دی. د میډیا د سارنې یو شخصي تنظیم میډیا میټرز فار ډیموکراسي یو کارمند صدف بیگ د مذهبي جمعهتونو دغه فتوا غیر مناسب او د خپل حدودو نه تجاوز بلی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې د حکومت په موجودګۍ کې دا اختیار چا سره هم نشته دی چې د ټلویزیون چینلو پالیسۍ کنټرول کړي.
رمضان ٹرانسمیشن ٹی وی چینلز ہیں، کمرشل چینلز ہیں، اس کے اوپر وہ کس طرح سے چلاتے ہیں، جب تک یہ کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے یا کسی کا ان ٹرانسمیشن سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ڈائریکٹلی، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہو رہی، اس کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے.
دا وای چې شخصي ټلویزیون چینل په تجارتي بنیادونو باندې چلیږي او په شرط د دې چې تر څو دغه چینل د ملکی قوانینو خلاف ورزي نه کوي نو دوی دا حق لري چې د خپل خوخي نشریاتو چلوي. صدف بیگ زیاته کړه چې په روستو کې د چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرا هم داسې اقدامات پورته کړي دي چې د وجه چې دغه چینلو ازادي محدوده شوې ده. واضح دی وی چې پاکستان کې لږ تر لږه سل شخصي ټلویزیون چینل وجود لري او د دې چینلو د نشریاتو زیاتره برخه د خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو باندې ګډوي. د تیرو سو کالو راهسې دغه شخصي ټلویزیون چینلو او د ملک واحد سرکاري چینل باندې هم د روجي پوره یوه میاشت د رمضان ترانسمیشن په نوم خصوصي نشریات چلیږي او د چینلو ترمنځ دغه نشریاتو کې د یو بل سره سخته مقابله په لیدو کې راځي. د رپورټونو تر مخه صرف دغه یو میاشت کې شخصي ټلویزیون چینلو ته رمضان ترانسمیشن یا د روجو خصوصي نشریاتو لپاره د کروڑونو روپو اشتهارات میلاویږي. د سنه چې په ډاګه کیږي چې د پاکستان د آبادۍ یو لوی اکثریت دغه نشریات ډیر په شوق سره ګوري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلي،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی. خو چیرته ځئ؟ ما د دې خپرونې نه وروسته وز مونږه همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به د شپه په خیر دغه خپرونه وړاندې کوي او تاسو سره به یو افسانه هم شریکوي. په هغې باندې به تاسو سره خبرې کوي. تاسو کولی شئ چې ټلیفونونه هم وکړي او په خپرونې کې ورسره ګډون وکړي. د دې خپرونې پروډیوسر وه ماور جلیل او زموږ نوی همکار پروډیوسر عمران خان، او د دې خپرونې قربانه زمونځه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ. ستاسو نه اخلو اجازه تر بلې خبری خپرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تاسو لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.